پاڼې ته مراجعه وکړي او په همدې موضوع به لاندې تبصرې ولیکي. اوس څلور بجې دي، د خبرونو وخت دی. لومړی د افغانستان خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان ولسی جرګې نن یو ځل بیا په ولایتونو کې د امنیتي ستونزو له موجودیت شکایت وکړ. د کابل په خراباغ ولسوالۍ کې یو موټر بم چاودنه شوې او هند د هغو افغان ماشومانو د درملنې لپاره 15 میلیون ډالر مرسته وکړه چې زړونه یې سوري دي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې نن یو ځل بیا په ولایتونو کې د امنیتي ستونزو له موجودیت شکایت وکړ. د دې جرګې اکثرو غړیو د خپلو ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې ځینې وختونه سیمه ییز چارواکي هم د حالت په ګډوډولو کې لاس لري. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې امنیتي رپورټونه به چارواکو ته تسلیموي او هیله ده چې پرې جدي کار وکړي. خغل ابراهیمی وایي کوم وکیلانو چې رپورټونه وړاندې کړل موږ به چارواکو ته تسلیم کړو. هیله ده چې جدي پاملرنه ورته وشي. راتلونکې ورځ به هم د امنیتي وضعیت په اړه رپورټونه واورو. ولسی جرګې له دې مخکې هم د امنیتي وضعیت په اړه جدي اندېښنه ښکاره کړې او حکومت یې تورن کړی و چې د حالات په کنټرول کې پاتې راغلی دی. د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې د یو موټر په واسطه انتحاري حمله شوې چې پکې یو تن ټپي شوی دی. د قرهباغ ولسوال عبدالسمی شریفي ازادي راډیو ته وویل چې دوه انتحاري حمله کوونکو نن ماسپښین د یو سرهشه موټر په واسطه د پخواني جهادي قمندان امان الله ګذر د زوی له موټر سره نږدې د حمله وکړه. په پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی او کومې ډلې مسؤلیت هم نه دی منلی. هند د هغو افغان ماشومانو د درملنې لپاره 15 میلیون ډالر مرسته وکړه چې د زړه ناروغي لري. دغه پیسو د ورکړې تړون نن د سری میاشتې د رئیس فاطمی ګیلانی او د هند د سفیر امیر سینا ترمنځ لاسلیک شو. د سری میاشتې رئیس وویل چې دا پیسې به د 15 کلونو په موده کې د هغو ماشومانو په درملنه ولګیږي چې زړونه یې سوري دي. او د کابل امنیه قمندان وایي چې په تیره یوه میاشت کې 515 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. پاسوال عبدالرحمن رحیمی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا کسان په 295 قضیو کې د بیلابیلو جرمونو په تور د کابل ښار او اړوند ولسوالۍ څخه نیول شوي دي. د ښاغلي رحیمی په خبره په دې نیول شوی کې هغه نه کسان هم شامل دي چې د شهید د اونۍ د لمانځنې پر مهال یو شمېر خلک په ډزو ټپیان کړي وو. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د میرو استاذ محمد فریبا ظاهر دراوروي.
په هند کې د طبي غازو د بالون په یو چودنه کې احتیاطانه مړه او تر سلو ډیر ټپیان شوي دي. دغه پیښه نن په پیتلاوت نومې ښار کې په یو رستورانت کې وسوه. په پیښه کې د رستورانت چتر لوېدلې ده او شاوخوا ودانۍ یې هم زیانمنې کړې دي. د هند مادیا پردیش ایالت د کورنیو چارو وزیر بابولال ګور نن په بوپال سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په پام کې ده د قربانیانو له کورنیو سره مالي مرسته وسي. دویده چودنه پا ستیا هوتل که وسوا دیر ای کسان مره او دیر نور تپیان سوا. موش ده پلتینی امر ور کرده دی. ده قربانیانو لکورنیو سر با مالی مرستی وسی. ده مالی مرستی پاره جوزیات با اروز ده لها غیلان سی چه ده تحقیقات راپور خپور سی. دغه رستوران د شار د بس یو تمځای ته نږدې وو او د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره وه. دغه تر ډیرې ماشومان هم د خوړو لپاره راټول سی وو. پولیس وایي د ژغورنې کارکونکو د پیښې سیمې ته په ورتلو کې له دې کبله ستونزې لري چې د سیمې خلکو د خپلو خپلوانو د موندلو لپاره ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د ولسمشر بشار الاسد څخه د روسیې د ملاتړ د زیاتېدو له کبله مسکو ته خبرداری ورکړی دی. په هغه مرکه کې چې نن د جرمني په ورځپاڼو کې خپره سوه، فرانک والټر شتاینمایر ویلي چې داسې وضعیت باید رامنځته نه سي چې د نړیوالې ټولنې ګډ فعالیتونه غیر ممکن سي. شتاینمایر هیله ښودلې چې مسکو د سوریې د کورنۍ جګړې د غځولو په لټه کې ونه اوسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په سوریې کې د روسیې د حضور ته ډېرېدو خبره وکړه او پر متحده ایالاتو یې غږ وکړ چې د تصادفي پیښو د مخنیوي لپاره باید له روسیې سره د خبرو چینلونه بیا پرانیزي. د امریکا او روسیې د پاوز ترمنځ خبرې وروسته له هغه ځنډول سوي چې روسیې د اوکراین د کریمیا سیمه الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په همدې ورځ ویلي چې واشنګټن به د سوریې په چارو کې له روسیې سره ښکېل سي او زیاتوي چې د اسد رژیم څخه د روسیې د ملاتړ د ډېرېدو پالیسي له ناکامۍ سره مخامخ ده. بلخوا روسیا او اروپای ټولنه د ژمي پر رسیدو سره اوکراین ته د طبیعي ګازو د لیږد په اړه د اختلافاتو حل لاره لټوي. دوی پرون د دغو اختلافاتو د مخنیوي لپاره بحثونه وکړه تر څو سږ کال ژمی اوکراین ته د طبیعي ګازو انتقال له سره پیل سي. د روسیې ګازپروم شرکت وروسته له هغه پر اوکراین د ګازو لیږد ودروي چې د ګازو د بیې په اړه د مسکو او کیف ترمنځ خبرې وڅنډېدې. مسکو ادعا کوي چې بروکسل اوس حاضر دی چې د ګازو د پلورلو لپاره اوکراین ته 500 میلیونه ډالر ورکړي. د مصر ولسمشر د صدراعظم ابراهیم مالب او د هغه د کابینې استعفا نن ومنله. د ولسمشر عبدالفتاح السیسی له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه استعفا په همدې ورځ وړاندې سوې وه. سیسی کابینې ته امر کړی چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د مصر صدراعظم د سپتمبر پر 9 نیټه په تونسیا کې له یوې خبري غونډې څخه وروسته له هغه په غوسې ووت چې له ده څخه د کرنې وزیر صلاح صالح هلال د استعفا او نیول کېدو په اړه پوښتنه وسوه. دغه وزیر په فساد تورن شوی دی. د امریکا په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو مشران د ایران د اټومي موافقې د مخنیوي لپاره له قانوني انتخابونو څخه تقریبا ستړي سوي دي او وایي اوس به شاید دغه قضیه محکمې ته راجع کړي. د استازو جرګې ویان جان بوینر پرون ویل په محکمې کې د دعوا طرحه یو له هغو انتخابونو دی چې ډېر ممکن دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د جمهور غوښتونکو وروستیو پلان د هغوی ناهیلي ښودلې ده او ویلي دي چې هغوی به دا مبارزه په محکمې کې هم وبایلي. د وایي چې موږ په خپلې دې وړتیا ډاډه یو چې د دې موافقې د بشپړېدو په برخه کې به له خپلو نړیوالو متحدینو سره پر مخ ځو. او د ناسا او روسیې فضایي اداره وایي د روسیې سایوز فضایي بیړۍ د نړۍ تر ټولو با تجربه فضایي الوتونکی موتور او دوه تنه نوي کارکوونکي نړیوال فضایي سټیشن ته ورسول او خپره پرون بیرته په خوندي ډول مځکې ته راورسېدل. دغه سفینه د قزاقستان په جنوب ختیځ کې راکښته سوه. په دې سفینه کې 55 کلن ګنادي پادالکا چې د فضایي سټیشن پخوانی قمندان دی له خپل 15 ماموریت څخه بیرته مځکې ته راغی. هغه په فضا کې 9 اویا ورځې تیرې کړې او په دې توګه ریکارد خپل کړ. تر د وړاندې ریکارد د سرګي کریکالف په نوم ثبت شوی و چې 903 ورځې په فضا کې تیرې کړې وې. له پادال کسره 2 نور کارکوونکي هم بیرته ځمکې ته راورسېدل چې هغوی 10 ورځې په فضا کې پاتې شوي وو. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا حالات.
لا ازادي رادیو نومو د افغانستان د سوستر خورونو د هوا حالات ته هر کله کوم. کابل د تودوخه لوړ درجه 1.8 تشپاړس، اسمان نیموریز. کندهار هم اسمان نیموریز، د تودوخه لوړ درجه 6.8 تټولس خدل شوی. مزار شریف د تودوخه لوړ درجه 6.8 تټسلر ویش اسمان شین. هرات هم اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 3.8 تټاتلس خدل شوی. جلال آباد د تودوخه لوړ درجه 2.8 تیتا درویش اسمان نیم اوریز. او په پای کې بامیان د تودوخه لوړ درجه 1.8 تیتا نه اسمان نیم اوریز خدل شوی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با سلام دوباره، من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. از همین حالا تا ساعت 5 درباره موضوع بحث میکنیم که مدت است از هان سیاسون و مردم عام افغانستان را درگیر خود ساخته است. درج یا حذف کلمه افغان در تذکره های الکترونیک. این مسئله مردم را به 3 دسته عمده تقسیم کرده. یکی گروهی که باور دارد افغان تنها به قوم پشتون اطلاق میشود. این گروه نمیخواهد که کلمه افغان در تذکره الکترونیک همه باشنده های افغانستان ذکر شود. دوم گروهی که باور دارد همه کسانی که در جغرافیای افغانستان زندگی میکنند افغان هستند. این گروه خواهان آن است که در همه تذکره های الکترونیکی کلمه افغان ذکر شود. و سوم گروهی که باور دارد نیاز به درج کلمه افغان در تذکره های الکترونیکی نیست، زیرا روی این تذکره ها به خط درشت نوشته شده جمهوری اسلامی افغانستان و این خود بیانگر هویت کسی است که مالک این سند است. در این برنامه تلاش میکنیم تا دریابیم که ریشه اصلی این اختلافات به کجا برمیگردد، راه حل چیست و آیا ادامه این کشمکش ها باعث ایجاد فاصله میان اقوام نخواهد شد که از صدها و هزارها سال با هم یک جا زندگی کردند؟
بله قدر من آوردون که زما اسمت ساروان سلامونه هم ومنه لکه سنگه چیز ما همکار امید مرزبان وویل لیوی مدیر رئیسی د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د الکترونیکی تذکرو د توزیع لپاره ټول کارونه بشپړ کړي او د ولسمشر امر ته منتظر دی څو دا ملي پروسه پیل کړي. په دې موضوع باندې چې په تذکره کې د افغان کلمه وي او که نه وي لیوی مدیر رئیسی بحثونه روان دي. نن هم په ولسي جرګه کې په دې موضوع بحث وشو. تېره میاشت په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غني درملنې لپاره جرمني ته تللی و د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ کابینې پریکړه وکړه چې د اسد په 28مه د خپلواکۍ له ورځې سره سم به د الکترونیکي تذکرو ویش پیل شي. خو کله چې ولسمشر غني هیواد ته راستون شو دا پروسه یې ودروله. ظاهرا د الکترونیکي تذکرو د ویش په کار کې د ځنډ اصلي علت دا دی چې آیا په دغو تذکرو کې د ملیت او مذهب ستونونه زیات شي او که نه. یو شمیر چارواکي په تذکرو کې د دغو دوو ټکو د زیاتولو لپاره د قانوني ستونزو یادونه کوي او وایي چې ملي شورا په اوسنۍ بڼه د تذکرو د توزیع پریکړه کړې ده. خو یو شمیر نور بیا وایي چې ولسي جرګې په لومړي سر کې په دې بڼه پریکړه نه وه کړې، بلکې د ملیت یا افغانیت کلمه هم په تذکره کې شامله وه. مګر د دوی په وینا ځینو کسانو د ولسي جرګې په پریکړه کې ګوتې وهلې دي، سره له دې چې شاید داسې کسان هم وي چې ممکن ځانونه افغانان ونه بولي او اصلا د افغانستان د وجود منکر واوسي. خو اوس د الکترونیکي تذکرې په بحث کې دوه نظرونه زیات مطرح دي. د یوه نظر پلویان وایي چې پر تذکرې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لیکل شوي، بینان د افغانیت ذکرولو ته اړتیا نشته او تذکره بیل افغانانو بل چاته نه ورکول کېږي. خو بله ډله چې په تذکره کې د ملیت او مذهب یا دین پر ځایولو ټینګار کوي وایي چې د دغو دوو کلمو حذفېدل له ملي هویت څخه د انکار معنا لري. دوی د نورو هیوادونو مثال ورکوي او وایي چې د نړۍ د ټولو هیوادونو په تذکرو یا د هویت په کارتونو کې د هغوی د ملیت یادونه شوې ده، باید چې په افغانستان کې هم همداسې وسي.
از شما شنونده عزیز هم تقاضا خواهیم کرد که در این برنامه سهم بگیرین، از طریق تلفن و یا هم از طریق صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم میتونین پیام بفرستین و بنویسین. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 به ما زنگ بزنین، تا البته اسمس بفرستین به شماره 818. شماره هایی که میتونین به او زنگ بزنین تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت و ما گفتنی و پیامتان را یا سوالتان را مثل اسمس بفرستین و به شماره 818 روان بکنین به ما میرسه.
بله، زموږ د دې خبرونه ملبانه دی ډاکټر فیض محمد زلان د کابل پانتون استاد. ملالی شنواری چې مدني فعال ده او د ولسی جرګې د تیرې دورې د کابل د خلکو استازی و، د سیاسي مسایلو کارپو شاغلی بشیر احمد بیژن، او په مزار شریف کې د مدني ټولنې فعال شاغلی زبی الله احساس. ټولو ملبانو ته هرکلی وایو. او لکه څنګه چې زما همکار تاسو ته وویل، کولی شئ چې تلیفون وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 8 شمېرې له لارې زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنې وکړئ. لومړی تاسو تلیفون مه کوئ، د تلیفون شمېرې بیا وروسته درته اعلانوو. لومړی میلمنو ته ورځو. لومړی ملالۍ شینواری، تاسو وایاست چې تاسو په کومه ډله کې یاست؟ اول دا چې تاسو هم د دې غوښتونکي یاست چې په نوو تذکرو یا الکترونیکي تذکرو کې د ملیت او اسلامیت کلمې درج شي، او کنه فکر کوئ چې دا چې په تذکره باندې لیکل شوي د افغانستان اسلامي جمهوري دولت دا کافي دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه او نیکی هیلې د تاسو ته ورسیږي، او ستاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته هم زما سلامونه او نیکی هیلې ورسیږي. زه د افغانانو په ډله کې هم، البته زه د افغان تاریخ ته درناوی لرم او هیڅکله به هم د دینه منکر نه اوسم چې یعنی افغانه نه یم. فضل د خدای مونږ ټول د یو نوم تر چتر لاندې تر تقریبا پیړۍ کې چې سره راټول شوی، او دا نوې خبره نه ده، دا داسې یو خبره نه ده چې اوسې مونږ په دې تحلیل وکړو چې افغانان یعنی پښتانه دي او که څوک دي، او یا مثلا افغان څوک دی. زه فکر کوم چې دغه خبرې چې دي په اوس مرحله کې چې دا راولاړې شوي دي، دا په دې کې د نور خلق لاسونه ګورم نه د خپل افغانانو دلته ز چې ګورم په ولس کې کوم ستونزه نشته ده ولس هم دغه ده چې غواړي چې افغان اوسي او په افغانیت باندې ویاړي او دلته ما کله هم کوم تفاوت په تاجک پښتون او هزاره و دي کې ونه لید زیاتره خلک چې لاسپوڅي نه دي او کوم پلان ورسره نه یو پروګرام ورسره نه یغوي ټول دي خبره ته غاړه یې خده چې دوی که په تذکره کې افغان ولي کل شي نو ته تاوان به وکړه. زه دغه تایران یم چې ولې دا ځینې خلک دا خبره راولاړی چې یا تحلیل کاندي چې ولا منګه اوس افغانان یو یا تاریخ را بیانې یا دا خبرې راسپړي ما ته په زړه پورې دغه خبره ده. نو زه فکر کړم چې دا قصدن داسې وشو چې دا مسله لانجمنه شي. دا اصلا د لانجې کومه خبره نه وه ځکه اساسي قانون څلورمه ماده وایي چې د دې خاورې هر وګړی افغان ده. یو پس ملي سرود کې تاسو ګورئ چې وایي چې دا ملت د هر افغان دی. نو فکر وکړئ چې کله زموږ ملي سرود کې ویل کیږي چې موږ افغانان یو زموږ په اساسي قانون کې راغلي دي چې موږ افغانان یو که په تذکره کې راشي نو زه فکر کړم چې دا به کومه ستونزه نه وي. اوس تاسو به شاید دا وایي چې نو ولې به راشي چې په داسې حال کې چې پاس لیکلي چې افغانستان اکثرا دا خبره کاندي. او ته هغه وخت کې مثلا تاسو که د داود خان وخت تذکرې وګورئ یا د همدغسې د دې ورته وختو کې چې هغه وخت دغه خبره نه و ننګول شوی یعنی د افغانیت مسله ټولو منلې وه او په دې کې د بهرنیانو هیڅ لاس نه و. منګه هر څه منل منګ ته هم بي تفاوته و چې ولا ک افغان ولیکل شي او کنه. خو اوس داسې ګورو چې دلته زمنګه د هیواد هغه نوم زمنګ د هیواد هغه لوی چتر د پښتنه لاندې راغلی دی ځکه زمنګه لبد مرغه د زمنګه خپل سیاسي بي ثباتي د دې سبب ګرځیدل چې لاسپوڅي په حکومت کې دننه او د باندې زېونی سي او دغه خبره راولاړه چې کتا سو چرته افغانان عبد افغان کلمه ولیکي ګوا کې تاس به پښتانه حساب شي. زه فکر کوم چې د دوی همدغه کسان که په بهر کې لاړ شي نو هلته به ټول د افغانانو په نامه یاد شي او تر څو چې هغوی ته بیا دوی دا شعور ورکوي چې موږ یا زاره یو یا پښتانه یو یا تاجک یو هغه به ډیر وخت وغواړي ولې موږ چې باندې تلیو نو موږ ته د افغان خطاب شي.
تشکر به نوم الله شنواری فعال مدني. مهمان دیگر ما بشیر احمد بیژن کارشناس مسائل سیاسی هم در استودیو با ما هستند. جناب بیژن صاحب موقف شما در این قسمت چه هست؟ برداشت شما از گفته های بانو شنواری چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم برای همه عزیزا. اول آرزو میکنم مردم افغانستان بیدار شوند، غفلت پایان بتن، چون این غفلت بود که اشخاص و علاقات بیهوده پیوسته در امتداد تاریخ اینا را به نام قوم، سم، دین، مذهب هر طرفی که خواستن حرکت دادن. آرزو میکنم مردم افغانستان بیدار شوند. دوم، ما افتخار میکنم که افغان هستم، از افغانستان هستم و افتخار میکنم که وارث حقیقی آریانای سربلند، آریانای مشهور هستم. ما قبلا هم گفتیم اصلا ما تا هنوز به این فکر نیفتادیم که در تذکره افغان نوشته شوه یا نشه. زادگاه ما کابل است و برای ما پشت‌ترین مباحثات مباحثات قومی بوده در امتداد زندگیم. اما اجازه بدین یک چیز را بسیار به صراحت بگویم براتون. بحثایی را که در این مورد شما دنبال میکنین، این بحث ها از ظاهر قیافش مربوط به تفکر ملی نیست. این بحث ها بحث هایی است پلان شده، برنامه شده از سوی حلقات، از سوی کشورها، از سوی ادارات استخباراتی، یا به صورت آگاهانه یا به صورت عاطفی و ناآگاهانه یک مشت افراد این بحث ها را تا سرحد تحریک میکنن که ممکن است اگر مردم بیدار نشه، اگر مردم به غفلت پایان نتن، ادامه این بحث ها افغانستان در وضعیت بدتر از امروز قرار بده. ما در هر دو طرف بحث منطق توجه پذیر تا هنوز ندیدیم. در هر دو طرف بس بسیار واضح بگویم این که چرا افغان نوشته نشه بسیار منطق رسا و توجه پذیر نداشته و نداره. قطعا این موقف ما است به عنوان یک شهروندی سرزمین. و ای که افغان نوشته شوه یه هم بسیار منطق توجه پذیر نداره. دلایلی که گفته میشه بسیار دلایل بی‌بنیاد است. در اصل خودش ما 14 است که به عنوان مبارزان واقعی در دفاع از اسلام میرزمیم و در این 14 ما سرخط همه خبرها، سرخط همه تبصره ها در کره زمین بودیم. آیا شر نیست که ما هنوز شک و تردید نشان بدیم که ما و همین مسلمان بودن ما را مردم میدانه یا نمیدانه؟ به نظر من بسیار شرم است. البته من برداشت خودم میگم. دیگه ای که برسه. افغانستان در متن این حوادث یک شهرت استثنایی پیدا کرد. در کل دوره همین حوادث و حداقل در 100 سال پسین که مملو از حوادث بوده کشور ما، منطقه و جهان، هیچ وقتی در سرخط خبرها، در تبصره ها بجز از کلمه افغانستان و افغان چیز دیگه مورد کاربرد نداشته. یعنی ما به مانند سایر ملل دنیا از شهرت معین و خاص برخوردار هستیم، ای که در پیشانی ما تاپه باشه یا نباشه. جهان میدانه که ما مسلمان هستیم، جهان میدانه که ما افغان هستیم. و باز در بس تذکره من فکر میکنم کاربرد یک واژه در یک قطعه بسیار کوچک چند مراتب خودش یک نوع تردید برانگیز میتونه واقع شود در نزد جهانیان که مردم جهان در کجا رسیده، اینا هنوز در کجا قرار دارن. افغانستان معنیش چی است؟ دوستای ما هیچ وقتی تعریف نکردن امی نام افغانستان امی چی تعریف داره و اینا از چی برداشت دارن. بسیار معلوم است که افغانستان جای افغانها و وقتی نوشته است در افغانستان اسلامی جمهوری دولت، همه خواسته ها را به نظرم برآورده میکنه. ما در این بخش صحبت یک بار دیگه تاکید میکنم که هر دو طرف بس ملی به نظر نمیرسه. 4 نفر در این طرف یا 14 نفر در اون طرف، اینا نمیتونن که دایه یک قوم ادا بکنن.
سلامت باشی بیژن صاحب. ډاکټر صاحب زلاند هم سټډیو ته تشریف راوړ، دوی ته هم هرکلی وایم. زلاند صاحب، تاسو د ښاغلي بیژن څرګندونې واوریدئ. تاسو هم یو له هغو کسانو څخه یاست چې په دې موضوع مو اته لیکنې هم کړې دي، نو تاسو خپل دلایل وړاندې کړئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدرمنو میلمنو، قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام.
د افغان کلمه د لیکلو په تذکره کې د یادولو او د دې ویار د خوندیتوب لپاره اوس ماته نه ښکاري چې موږ د پاغه ابتدایي مرحله کې اوسېږو چې له سره د په دې فلسفه باندې وغږېږو چې دې ته ولې ضرورت ده. ماته ښکاري په دې وروستیو کې چې کوم خوځښتونه په ګران وطن کې ترسره شو، کوم لاریونونه غونډې شي وسوې د علماو له خوا نه، د مخورو سیاسینو، سپینګیرو مشرانو، ځوانانو، د افغان ټولنې د مختلفو قشرونو او دارنګه د مختلفو قومونو، ازبک، هزاره، تاجک، پښتون، دا اجماع رامنځته کړې ده چې د پیژندپاڼو په مخ باندې باید افغان ولیکلی شي. کله چې د مسایلو په اړه باندې دومره پراخه اجماع رامنځته شي، بیا هلته د متنازع کول د باس او د باس په اړه باندې د داسې څرګندونو چې د ارزښت څه شی ده او څه مطلب څه شی ده، معنا یې څه شی ده، ماته ښکاري دا ډېر بابیزه کېږي. موږ ګورو په نړۍ کې ګڼ دولتونه د دیکتاتوري حکومتونو، شاهي حکومتونو، کمونیستي حکومتونو او حتی د ګڼو نورو قومي زبنیو حکومتونو او بیا په لویه کې د دیموکراسي حکومتونه موږ لرو، دا توپیرونه د حکومتونو، د ملتونو د غوښتنې او یا هم د هغه جغرافیې یا د هغه دولت د جوړخ لمخ نه رامنځته شوي. اوس هلته دغسې یو بحث را پیدا کول سي ښه دلته ولې دیموکراسي ده ولې دیکتاتوري نشته. ما ته ښکاري دا هغه د ملت یا د همغه جغرافیې د قلمرو د غوښتنو په خلاف داسې یو حالت رامنځته کیږي سي کیدای شي انارشۍ ګډوډۍ او یا هم د پردیو په لمسون باندې یوې نوې دسیسې ته لاره پیدا کړي. ارزښت د پیژنپاڼو د یو ملت د هویت تر سرګندولو پرې محدود ده. موږ سې کله پیژنپاڼه یا تذکره یا آیډینټیټي کارت بیانوو دې څخه هدف هم دا ده چې دا باید د یو ملت هویت هغه څرګند کړي، هغه د نړیوالو ته وښي او هغه دې په یو نه یو ډول باندې پکې خوندي شي تر څو دغه ملت خپل تشخص، خپل حقوقي جوړښت، خپل نوم هغه په تاریخي لحاظ باندې د راتلونکو نسلونو لپاره وساتلی شي. زه انسان پیدا شوم، بیژن صاحب انسان پیدا شوی، تاسو انسانان پیدا شوي یاست او ګڼ اورېدونکي ټول انسانان یو. که چیرې ته یوازې انسانوالي ته په موږ باندې د همدغه انسان کلمې په موږ باندې حکم کولی شوی، موږ به ځانته نومونه نه ایښودل. مګر موږ پوهیږو چې کله انسان پیدا کېږي هغه ځانته یو نوم غوره کوي، ځکه دغه نوم د ده فردي تشخص، د ده فردي حقوقي شخصیت هغه په ګوته کوي. دارنګه ملتونه د همدغو فردي ملتي شخصیتونو په اساس، نومونو په اساس، امریکایی د امریکایی سټیزن په توګه، پاکستانی د پاکستانی سټیزن، تاجکستانی د تاجکستان اوسیدونکی تاجکی سټیزن په توګه، ازبکستان اوسیدونکی ازبکی سټیزن په توګه، د افغانستان اوسیدونکی د افغان سټیزن په توګه باندې د پیژندګلو حق لري او دغه حق ورته همدې جغرافي او همدې ولس، همدې ملت او همدې تاریخ ورکړی ده. اوس په دې وروستیو کې چې کوم بحث رامنځته شوی چې دا ولې کلی شي، ما ته ښکاري دا د هغو کړیو او د هغو سیاسي جوړجاړیو او د استخباراتي خوځښتونو یوه دسیسه ده کوم چې ونه شوای کولی د زور په اساس باندې، د جبر او د قوت او د وحشت په لارې باندې افغان حکومت، افغان ولس، افغان خاوره، د افغانستان جغرافیه ایل کړي، هغه تر خپل نیواک او ښکېلاک لاندې راولي. موږ د هر قرن تر ټولو ستر نیواکګر او ښکېلاکګر په دې هیواد باندې د لشکر کشیو تاریخ لرلی ده، لیدلی مو دي. په دې وروستیو کې د دې هیواد د استعلال لپاره، د ښکېلاک لپاره، د فرهنګي، کلتوري او بالاخره د هویتي لارو څخه استفاده کیږي. موږ په افغانستان کې له بده مرغه داسې رسنۍ لرو، داسې اخبارونه لرو چې هغوی افغان ته افغانستانی وایي. د همدې افغانستانی د کلمې په خلاف باندې دا د ازبک، تاجک، پښتون، ازاره، کابلي ناره پورته شوې ده چې زه افغانستانی نه یم، زه په لویه کې د افغانستان اوسیدونکی یم او زه افغان یم او د افغانستان معنی هم دا ده چې هغه سیمه چیرته چې افغانان اوسیږي.
تشکر جناب استاد فیض محمد زلان، استاد پانتون و زبیح الله احساس، فعال مدنی هم از شهر مزار شریف از طریق تلفن با خود داریم. میخوایم موقف اینا را هم بپرسم در رابطه با همین موضوع و اینکه برداشت ها در شهر مزار شریف در این قسمت چه است. آقای احساس بفرمایید. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. گردمی طولو گردم کون کتان سلامونه. ده که عمومی خبر او کو در خبر تا بدیره انتیام نوی زکر ده مسئله دوم رو تی چلای شوه چه ده شرم ترکا چه هم را رسیده لگه. که موک ده خپل کرنسی نم تا گورو، موک ده خپل ملی سروت منسپانگی تا گورو، موک لبهارا ده افغانستان ده خلبو تشویر تا گورو، او دا خبر ښکارا کوي او دا وایي او کوم د افغانستان د افغان کلمې هغه تاریخي شالید ته ګورو، نو دا خبره په ډاګه ده چې ولې افغان، ولې د یو ملت په توګه افغان. خو د یو مدني فعال په توګه په لومړي سر کې زه په دې خفه وم چې ولې دا خبر راپورته شوه. کاشکې هېڅ راپورته شوی نه وای. زه د یو افغان په توګه، د یو پښتون په توګه، ما د هغې تذکرې سره هېڅ ستونزه نه درلوده چې افغان پکې نه و او په همدغه بڼه وایي، خو اوازه او شرم یې تر دې کچې رسېدلی نه وای، ځکه زما د وطن لومړیتوبونه او دغه هغه اړخ ته هېڅ زیان نه رسوه زما له نظره. په کومه توګه چې زما ولسونه نن هره ورځ د هر ولایت په سړکونو باندې ګرځي، یو اړخ د موضوع. بل اړخ، کله چې دا مسله راپورته شوه او دې کې هیڅ شک نشته، زما یادېږي چې د نن نه تقریبا د شل پنځه ویشت میاشت مخکې د یو پاکستاني لیکوال هغه نظر وو هغه لیکنه ملوستل او هغه ویلو چې د افغان حکومت د لپاره د سولې پروسې ترڅنګ د تابعیت د تذکیرو لانجا له ټولو سره ده. زه به حیرانېدلم او دلته ما سره ویره پیدا شوه چې دا خبره لام ژوره کېږي او لام وړاندې کېږي. دې کې شک نشته چې بهرنۍ کړۍ هغه چې موږ تل موږ دا خبره کوو چې موږ په وطن کې هر ستونزه له بهرنیو نه راغلې ده او دوی راته هغه کوي او دا دې ته پام نه چې خپل په کې څومره ښکېلي خپل په کې څومره لاس لري خپل هم دا هر څومره خراب کړي. خو کله چې راپورته شوه بیا مې هم د یو ځوان په توګه له خپلو سیاسي مشرانو له حکومتي مشرانو هم دا تمه نه وه چې دا خبره دې د سرکونو په سر باندې اواره کړي. نه پوهېږم چې موږ افغانان د مدني حرکت په توګه ولې یوازې لاریون پېژنو. موږ که چېرته په یو میز سره کینو او یو بل سره ولې استدلال نشو کولی. نن زه په دې باندې ډېر دردېږم چې زما د هېواد له ټولو ستر نوم زما هغه پېژندنه چې زه په ټوله نړۍ کې پېژندل کېږم هغې زه په سیمه ییزه کچه په دې معرفي کړم چې زه د همغې مسلې په سر باندې خپل منځ کې لانجه لرم. یو وایي زه یم بل وایي زه نه یم او د هغه تاریخ چې کلونه کلونه هم د همدې په خاطر په ګډه د دې وطن د ساتنې د همدغو کلمو د ساتنې دپاره په ګډه قرباني ورکړله جنجالونه هم ولیدل. خو نن یې جنجال دې ته راغلی چې شرم ته راوښتی ده او په سرکونو یې موږ
تشکر جناب احساس صاحب زنده باشین نظرتان رو شنیدیم. ممنون احساس صاحب. فرصت خواهد شد برای صحبت‌های بیشتر. حالا فرصت کوتاه داریم بشین
نظر بدید. یوتا که وقت مویز ما را خبر چیزی را او پیچم
بسیار مختصر لطفا احساس صاحب که منتظر هستن شنم
وش خبر
بفرمایید. خیلی مختصر و کوتاه
ما وقتل چی خبر را او پیچم که لان هو نو وس چې نو وس خبره په یو بل اړخ کې ښکارا شوې ده. کله چې موږ تر دې کچې راښکته شو نو وس خو بل هیڅ لار نه ده پاتې. وس د هغه لومړیو اصلونو سره چې ما یاد کړه هغه ژوند چې موږ په دې وطن کې د افغانستان له جوړېدو نه را تر اوسه پورې ټولو سره په ګډه کړی دي نو هغه ته باید غاړه کېږدو که دې وطن سره مینه لرو. باید په تذکرو کې د افغان د کلمو یادول اوس یو ډول ضروري شوي دي د افغانستان د ساتنې په خاطر ضروري شوي دي. که نه دغه خبره چې تر دې چې د قوم پالنې بوی ته راځي د سم پالنې بوی ته راځي نو د دې د حل دپاره بله لار نشته او باید یې وکړو او باید حکومت دې ته جواب ووایي او دغه خپل سکوت پای ته ورسوي. دا به زموږ د تاسو د وطن د نجات له ټولو سره لاره.
زنده باشین آقای احساس. حالا به شنوندههای عزیز فرصت میدیم نظر بدن در این مورد به شماره های 0799-203-540 و 0800-822-755 زنگ بزنین. اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه. پس از یک وقفه کوتاه به تلفن هایتان پاسخ خواهیم داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسیوس آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه ده سهار له 8 بجو پیلیږي د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. اوس په بیا هم ملمنو ته ورشو. البته پیغامونه هم ډیر زیات راغلي دي. اکثره پیغامونه ورتواله لري لیکن و بشي اول اوریدونکو ته ورزو مخی ترجی چې پیغامونه ولولو او ملمنو ته ورشو. د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو مهرباني.
بله
سلام سلام به شما، خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
زما د فوري درې پوښتنې دي. یو پوښتنه دا ده چې دغه ولسی جرګې دا ښه پاس کړي دا ولسی جرګې ولې پاس کړي په کوم ځای دا خیانت یې ولې وکړ. یو بل دا دی چې دلته دا خلک اکثرا بې سواد هم دي او دومره علمیت او پوهه نه لري د افغان او د پښتون په منځ کې دا سخت مشکل دی ځکه افغانان افغان هم افغان دا ډېر پخوا د آریانان د وخت یو نوم دی او هغه بیا وروسته عربانو په کې بدل کړي دي. دا د پښتون سره هېڅ تړاو نه لري. دا خلک په دې ناپوهۍ کې دي چې دا پښتون او افغان د یوې کلمې له جوړ شوي. دا ډېر مختلف فرقونه دي او ډېر سخت لري. یو دا پرې باره کې د مېلمنو توجه غواړم او بل دا دی چې کوم چې اوس سره دا مسله ډېره وشاربله شوه دا بله لري چې دا اوسې د دې
البته په دې حد کې مخالفت چې ځینو ویل چې ضرورت نشته زموږ په میلمنو کې، مثلا ځینو وویل دا یادونه وکړه چې د دې که افغان ومنه لیکل شي څوک له افغانیت نه وسی. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید، خوش آمدین به برنامه.
ډیر مننه فرمان ته تاسو سلامونه او مهربان ته محمد فهیم نورانی نابینا ما لغمان ته زویاړم چې افغان ما زویاړم چې مسلمان ما زما د غوښتنه ده چې په الکترونیکي تذکیرو باندې د افغان کلمه ذکر شي، د اسلام کلمه ذکر شي. که چېرته د افغان او د اسلام کلمه ذکر نه شي، موږ هیڅکله نه غواړو دا تذکیرې واخلو. چې وایي چې د افغان او د اسلام کلمه
مہربانی کوي. وعلیکم السلام،
بفرمایئ.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
زه انجینیر ډیپلوم، زه پیلوټ انجینیر ډیپلوم غلام مصطفی ام صاحب،
مهرباني کوئ.
او دغه د افغانستان تاریخ د درې جنگونو په نامه د افغان او د انګلیس تر شوی دی په افغانستان کې، نو کچیر دا کلی نو څوک یې ذکر کوي خدای دې زاشه د پاکستان جوړه کډرون دی پکې دی، وای وا شوباده د ترکمنستان جوړه قائدینون دی پکې دی، وای د شوروی جوړه قائدینون دی پکې دی. نو دا خو خلک دي چې غرضی خلک دي او تو او خایم خلک دي افغانستان.
ډېر مننه لطفاً.
او رئیس د اخري
لن نظر
فرمان صاحب دائم کان
سیش سیش ډېر مننه لن نظر صاحب کې یو ورته کې بل مخلوب یې میل منو تو ورته مهرباني.
سلام علیکم، بفرمایئ. رادیو آزادی است.
بارز سلام ادب خدمت شما امید مرزبان، اسمت فاران و مهمانان برنامه و شنوندگانتان. نیازی هستم از فاران امرتان در خدمت.
آقای نیازی، خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
تشکر واسه شما چون موضوع برنامه وقت برنامه کم و موضوع بسیار جالبی بین نظر کوتاه و یک پرسش از مهمانان دارم. متاسفانه افغانستان یک از چند مشکل داشت و یک مشکل دیگه هم همچنین علاوه گردید. ببینید کسانانی که البته دامن و بالاخره چنین کارهایی را که میکنن در جامعه اسلامی و در جامعه، البته آنها از نظر ما و نظر مردم افغانستان که یک ملیت بزرگ چندین هزار ساله که تاریخ دارد و او را پارچه پارچه می کنند به اقوام مختلف، در حقیقت همو اشخاص افراد البته افغان نیستند و در قدم دوم انسان نیستند. ببینید البته نظر ما اگر چنین کار شود که اگر تذکره های الکترونیکی اسم اسلام و اسم افغان برداشته باشد و اگر در نزد ما و نزد تمام مردم افغانستان قرار بگیرد، بجز در آتش مندازیم و دیگر کارمانه. ببینید رئیس جمهور و همچنان معاونین و رئیس اجرایه متاسفانه که مسئولین درجه یک چرا اینها خود را مقصر نمیکنند در رسانه ها ظاهر شوند و هرچی زودتر چنین کسانی که تایچه میکنند تحقیق میکنند و اقوام و جامعه کوتاه پاچه پاچه میکنند هرچی زودتر چنین را بگیرد و مردم صدا بزند اگر در افغان خوش هستید و بس افغان، اگر اسلام خوش هست اسلام، پس چرا ما شما کم مشکلات داریم و دیگر چنین مشکلات
را علاوه میکنید؟
نظرتان را شنیدیم. خب حالا برمیگردیم و مهمانان خود تشکر از تماسهایتان و همچنان شنونده ها میتونن با شماره 818 اس ام اس بفرستن و ابراز نظر بکنن در صورتی که تلفن افغان وی سیم دارن.
بله استاس پیغامونه ولی شروست ولولو وس په ورشو خپل میلمنو ته محترم ملالی شنواری دا مسله لکه پیل شو څنګه پیل شو ولی دا سی ویل شو دی چې ولسی جرګه پریکړه کړې و چې د افغان کلمه دی وی او بیا وای کمیټه ورته د وشو صحوه وشو وګي ولسی جرګه مشانو جرګه ته په بل شکل سره د پریکړه ولې جلا او الته وګي هم ولسمشر ته واستول او په ولسمشر حامد کرزی وای دا تصویب نکړه. که تاسو په اختصار سره دا مسله اوریدونکو ته تشریح کړئ چې دا مشکل څنګه رامنځته شو.
د افغان او د مسلمان د کلمې دغه مشکل د تناد ولسی جرګې یا د تیر حکومت د تذکرو په قانون کې دا پریکړه نه بلکې دغې نه وړاندې رامنځته شوه کله چې د اساسي قانون جوړېده. زما په یاد دي چې ځینو اشخاصو حتی د افغانستان د نوم د بدلېدو دپاره امضاګانې راټولولې چې له بده مرغه یعنی جالبه خبره دا وه که نه چې یو مملکت چې یو هیواد چې دومره اوږد تاریخ لري او بیا د یو نوم سره هم څوک ډېر حساسیت نه لري ځکه که چېرته موږ وایو چې موږ افغانان یو نو بیا یې د خراسان سره حساسیت لري یا د اریانا سره ولرو نو دا به زموږ اشتباه اوسي ځکه هغه هم د دغه خلکو تاریخ دی. هغه کوم بل څوک نه دي چې هغه بیا صرف د هغوی ویاړ اوسي. ویاړ بیا د دې ټولو خلکو دی څوک چې په همدغه جغرافیه کې ژوند کاندي. مشکل د خبرې د هغه وخت نه راولاړ شو. بیا ځینې اشخاص په رسنیو کې دې ته لمن وهله چې لکه څنګه چې ویل شي چې افغان نه افغانستاني یا تا زه چې کله ولسي جرګې کې وم کله کله به ځینې دوستان چې د ایران نه راغلي وو هغوی به زیاتره دغه خبرې ته لمن وهله چې افغانستاني او ما سره هم یو چا په دې بحث وکړ نو ما ورته وخندل که افغانستاني او که افغاني خو بس د دغې سیمې او د دغې جغرافي په چوکاټ کې به راځي. موږ که هر څه وکړی بیا به هم دا ایرانی کیږي نه ځکه چې ایران بل مملکت دی افغانستان بل مملکت دی. خو دا خبره په دې کې هم د بهرنیانو لاس وی او یا نه به خو زه ویم چې دغه خپل دننه په افغانستان کې دغه سیاسي ډلې هم د دینه ګټه پورته کوي دی او فشار د وسیلې په توګه د دینه استفاده کوي کنه دا مسله دومره جنجال ته نه وته. آیا رئیس د اجرایی افغان نه دی؟ آیا د افغانیت نه مثلا انکار کوي چې مثلا د دې په مقابل کې ودرېږي؟ او آیا ولسمشر دا فکر کوي چې دا باید د کوم دی او چوکۍ غونډې او چا سره معامله ور باندې وکړه؟ خو زه فکر کوم چې دا کار باید دواړه ورته متوجه وسی نه دا کوم د وزارت چوکۍ ده چې په دې معامله وکړي نه هم کوم مقام ده او نه هم باید دا د فشار یو وسیله وسی بلکې دا یو غوښتنه ده او په ډېر آرامۍ سره باید پرته د دینه چې د دینه سیاسي لوبه جوړه شي ولسمشر دغه ستونزې ته د پای ټکې کیدی او دا مشکل حل کاندي که چرته ولسمشر د دې مشکل د پای د پاره زر تر زر لاس په کار نه شي شاید ډیر نور خلک په دې کې لاس وهنه وکیا موقع نه استفاده وکاندي چې د افغانانو د احساساتونه بیا بهرنیان ګټه پورته ک.
تشکر بانو مرلای شنواره فعال تشکر زنده باشن شنواره صاحب. بعدن هم
زستاسو غک نورمه
فکر میکنم مشکل تکنیکی پیدا شده. به هر حال امیدوارستم به زودی مشکل حل شوه و امیدوارستم دیگه مهمانایی که در استودیو هستن هم صدای ما را بشنون. جناب دکتر صاحب فیض محمد زلان استاد پانتون را هم در استودیو با خود داریم امیدوارستم صدای ما را بشنون. دکتر صاحب اگر صدای ما را میشنوین فقط این سوال ای که ابراز نظرهای تند از جمله ای که ما افغان نیستم و برعکسش که اگر افغانستی از کشور بیرون برو چقدر زهرآگین و مشکل آفرین این از بین مردم در اواخر ای دو موقف خیلی تند هم مطرح شده.
ما خوشبختانه در اواخر به ارتباط جواب دادن به این سوال که کیها افغان هستند کیها افغانستانی هستند و کیها مخالف کلمه در تذکره ها هستند یک حرکت مدنی بیشتر فراتر از کابل شروع کردیم. در همه ولایت کابل الحمدلله مردم به یک صدا بالا شدن و گفتن که ما افغانیت می خواهیم که باید در پیشروی صفحه پیشروی تذکره ها ذکر شوه و معلوم شوه. امروز ما شاهد دو تظاهرات بسیار گسترده در وطن بودیم، یک در مزار شریف که برادرای ازبک، تاجک، ترکمن، هزاره همه ایشان به یک صدا بازارها تن برآمدن بجاد صده ها و به صده ها به یک صدا گفتن که ما هویت خود می خواهیم. همچنان در این زمان در کنر یک مظاهره بسیار کلانتری را ما داشتیم که هزارها مردم برآمدن و به یک صدا همراه دوستای از ولایت مزار شریف به حکومت صدا کردن. یک امی حرکت های مدنی بالاخره سبب میشه که برای حکومت یک جواب را ایجاد بکنه، یک جواب را ارائه بکنه که یک اجماع ملی موجود است. کسایی که مخالفت اجماع ملی را میکنه، کسایی که مخالفت صدای مدنی را میکنه، اصلا مخالفین ملت افغانستان هستند، اصلا مخالفین خواسته های مردم افغانستان هستند. اگر ما مردم سالاری را تعریف میکنیم که حکومت توسط مردم برای مردم، مانعش همی است که حکومت باید به صدای مردم لبیک بگوین. از او خاطر دهی صداها، همه صداهای اتفاق، اتحاد و اتحاد ملی بودند. دهی آخر ما از وکیل صاحبای ولسی جرگه شنیدیم، امروز هم یا به ارتباط بحث داشتن، روز اولی ولسی جرگه که روز دوشنبه بودند بعد از رخصتی های زمستانی، به یک صدا همه وکیل صاحبا گفتن که کلمه افغان باید ذکر شود در تذکیره ها و کدام مسائلی که پیش تیر شده، سهو شده بود، خطا شده بود، هر چیزی که بود از او باید بگذاریم و بریم با یک صفحه نوین. به فکر ما بدون تذکر دادن این کلمه در تذکیره ها، دو مسئله بسیار مهم تکنیکی هم به میان میاد. اول مسئله تکنیکی که وقتی که ما تذکیره ها را به ملت افغان ارائه میکنیم، میتیم اگر نشنالیتی از او ذکر نشده باشه، ملت از او ذکر نشده باشه، با چی معنی است؟ دومی که اگر ما این را ذکر نمیکنیم، اصلا بحث افغان و افغانستانی را یا بحث مخالفت افغان ای را بجای میمانیم که بحث باز میشه به درازا بکشه، بحث میشه به جنگ های قومی و زبانی توسط استخبارات و مملکت های همجوار ما، پاکستان، ایران و دیگه مملکت هایی که بدبین هستن به فواید ملی افغانستان به دست از او بیافتند و بالاخره این مسئله برن به مو مسائل تقسیم و تقسیم بندی های قومی و زبانی و جغرافیوی. از او خاطر سری حکومت یک فشار کلان وارد شد در یه آخر که ملت افغانستان حکومت وادار می سازه هرچی اگر قانون توشیه شده باشه، در جریده رسمیش آمده باشه، مگر هی قانون برای مردم افغانستان است و مردم افغانستان می خواه که تعدیل شوه و یا در یکی از ماده دیگه به یه اضافه شوه که ماده تذکره. از ای به علاوه در تذکیره ها اکسپایری دیت یا نمو تاریخ چی ذکر نشده که چی وقتی از بین میره و همچنان جنسیت ذکر نشده. یک بحث دیگه بسیار مهمه که گروپ خون است، او ذکر نشده که ضرورتای بسیار مهم تکنیکی مانده. میشه حکومت وادار شوه که او ضرورتا را هم رفع بسازه. در آخر رفع ساختن نمو ضرورتا اجازه میده به حکومت که مشکلات تکنیکی در بخش افغان هم حل کنه.
ډیر زیات مننه بیژن صاحب. تاسو اول چې افغان کلمه ذکر نشي هم پروانه کې ځکه چې په تذکره باندې لیکل شوی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت تذکره بنندې، دا تذکره به افغان بل چاته نه ورکول کیږي. لیکن ما چې مخکې در دې چې استودیو ته راشم، په انټرنیټ کې مې د مختلفو هیوادونو تذکره یا الکترونیکی کارتونه وکتل، تقریبا په ټولو کې د ملیت ذکر شته. نو فکر نکوي چې که په نور دنیا کې وي، نو که په افغانستان کې هم ذکر شي، شاید د لکه څنګه چې نور دنیا په نور شانو کې د نور دنیا تقلید کوو، په دې کې ولې باید تقلید بونه کو؟
ما قبلا به خدمتتون گفتم که این حرکت ها مسئول فکر ملی نیست. این حرکت ها برنامه شده از سوی کشورهای دشمن، حلقات دو طرف یا آگاهانه یا ناآگاهانه این برنامه را فقط برای اهداف ایران و پاکستان عمدتاً به پیش میبرن. یعنی من موقف خودم برای تان گفتم که من شهروندی سرزمین هستم، در تذکره افغان نوشتم باشه و اگر نباشم هر دو حالت یکی است. من میخواهم در این گونه بحثا مردم افغانستان آگاه بسازم که در طول سالیان متمادی اشخاص و علاقات بسیار بیهوده اینا را به همین نام حرکت داده، اینا را به همین نام. اجازه بدین یک دو یادداشت حقیقی را به شما باز حکایت بکنم در خصوص تذکره. همین تذکره دیزاین شده به واسطه 3 نفر از هموطنان افغان ما که در بیرون از کشور زندگی میکنن. اتفاقا هر 3 اینا از لحاظ نشنالیتی اینا پشتون ها بودن، امی تذکره را که دیزاین کردن. این یک مسئله. مسئله دیگه، امی دیزاین در 3 جلسه پیهم در شورای وزیرای وقت به بحث گرفته شده که دوست بسیار عزیزم که من برایش حرمت دارم آقای احدی به عنوان عضو کابینه در امو بحث ششتگی بوده و بالاخره با قناعتشان تصویب شده. خب شما فکر بکنین که پس دوباره آقای احدی در میان یک تعداد محدود اشخاص افراد استفاده میشه، یعنی موقف دیروزش فراموش میکنه. آیا ما فکر بکنیم که این حرکت مبنای ملی داره؟ این حرکت مسئول تفکر ملی است و یا ایست که ما مثل در امتداد تاریخ همیشه به آسیاب دشمن آب میریزیم؟ بس دیگه از در منطق برخورد بکنیم. تذکره سندی است که در مناسبات داخلی به درد ما میخوره. ما این را برای ایرانی و برای پاکستانی، همین جاسوسای ایران و پاکستان باید بدانن که ما تذکره را برای ایران و پاکستان و امریکا نشان نمیتیم. ما تذکره را در مناسبات داخلی ما به کار میبریم. برای خارجی ها خب ما پاسپورت نشان میتیم. اگر دوستان ما احیاناً مثلا ایتور یک شکی داشته باشن، خب منطقی ترشی بود که پیشنهاد می شد که یک مور جور شده که ما در پیشانی خود بزنیم که ما مسلمان هستم و ما افغان هستم. به نظر من ایش منطقی تر بود، یعنی یک مقدار توجیه داشت. چرا در پاسپورت، اگر ازاره پاسپورت داره، اگر هندو پاسپورت داره، اگر پشتون پاسپورت داره، نوشته است نشنالیتی افغانستانی نه، افغان نوشته است. و باز سطح پایین آگاهی مردم هنوز برای رنج میتن. شما در حرکت جلال آباد دیدین هموطنان سک ما هم در صفه همو مردم بیخبر استاد بودن و هم صدا میکردن که ما اسلام میخواییم، ما افغان میخواییم. خب شما خودتون قضاوت بکنین، این کشور تباه میشه، مردم هنوز غافل است. مردم باید بر سرنوشتش پی ببره که امی کسایی که تاجیک میگه و تاجیکی میگه، می کسایی که پشتون میگن و پشتونی میگن، این همیا در کل تاریخشان به کدام تاجیک یا به کدام پشتون یک گلاس آب داده باشن. خب صحیح است، آخر ما خب اینا را میشناسیم که اینا کی هستن. از این مدرک نان میخورن، از این مدرک اینا تجمل زندگی دارن، از این مدرک اینا پولهای بسیار سرشاری را به دست آوردن. روح بس غیر ملی است. یکی استدلالای بسیار پایداروا در خصوصش از هر دو طرف مطرح میشه که به هیچ عنوان توجیه منطقی نداره، اما در عین حال تصویر بس که برداشته میشه غیر ملی است. فقط اینجا یک چیز احساس میشه، حلقات به شدت کار میکنه که تصادم در میان اقوام افغانستان یک بار دیگه به وجود بیاد تا ایران و تا پاکستان با مقاصد شوم و پلیدش دست پیدا بکنه. هیچ منطق دیگر شما داری نمیتونین جستجو بکنین. از برای خدا شما فکر بکنین که ما غرور اسلام هستیم. میدونین تاریخ جهاد ما، تاریخ مقاومت ما غرور اسلام هستیم. دیگه چطور ممکن است که کس ما را به نام مسلمان نشناسه در مسلمانی ما شک داشته باشه؟
ده احساس صاحب نظرم وارو احساس صاحب دکتر صاحب زلاند تو نور مسئله تو میشه را وقت چی پدی تذکری که زنی نور نیمگردی هم همشته مثلا دی جنسیت یادوانی وقت حال داره چی کل افغانیت توک تیرم شیدی جنسیت مسئله خو دیر زیاد ضروری ده که زکه چې دغه رقم مسائل یادول دي تقلب مخم نسی. نو تاسو فکر کوي چې لازم ده چې په تذکرو باندې بیا غور وشي او لسره دغه نیمګړتیا ټوله حل شي؟
یعنی یو خو ما مخکې مغرسته خبره مې دا و چې اوس خبره دې ته رسیدلې چې په دې باندې باید غور وشي. یوازې رښتیا خبره ده چې دې کې یوازې هغه د افغان د درنې او برتمنې کلمې د راتګ او نه راتګ مسلې نه پرته تخنیکي ستونزې له دغې مسلې هم ډېرې دي. کومې ته چې ځلان صاحب اشاره وکړه داسې معلومات چې دي، یعنی دا دغه شوي دي چې په د تذکرې ډیټابیس ساتل شوی نه دی، یعنی ډېر په اسانه کېدلی شي چې یو څوک ورننوځي او زموږ دغه ټول محرم او ملي رازونه د چې د هر افغان یا د هر کس دي هغه بیرون را ووتلی شي، یا زموږ دغه د فایبر له لارې چې کوم دغه کومه ساتنه کېږي هغه د الکترونیکي ساتنې کوم بیس چې لرو هغه هم لا تر اوسه داسې خوندي نه دی، له هغې لارې هم کېدی شي چې زموږ دغه مسایل له ګواښ سره مخ شي. نو دلته د دې تر څنګ دغه مسایل دي چې باید پرې غور وشي. او بل یو ځل بیا وایم چې
سلامت د دې لپاره چې وخت کم ده لن نظر دې ټولو غواړم. ډاکټر صاحب ځلاند څه فکر کوئ چې آیا حکومت اوس تذکرې باندې بیا له سره غور کوي؟ ستاسو معلومات څه دي؟ او کنه فکر کوئ چې حکومت مجبور ده چې په اوسني شکل سره تذکرې وویشي؟
منګ تیر کال د مرغومې په میاشت کې د قدرمن ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی سره ولیدل. هغه تیر کال موږ ته ژمنه راکړه چې د دلوي پراتک سره چې د ژمي رخصتۍ د ولسی جرګې پیلېږي دوی به ځینې مهم بدلونونه په اداره کې، د ادارې په جوړښت کې، د ادارې په هغه ډول او بڼه کې، او دارنګه د ولس غوښتنې چې د ملت د ستون اضافه والی دا به پکې راولي. له بده مرغه لومړیتوبونه د حکومت هغه بدلون مومي د ولس لومړیتوبونو څخه پرته دوی نور لومړیتوبونه لري. د نامنیو وجود ده، د بهرنیانو د مرستو او د دې کانفرنسونو شتون ده، سیاسي تاوتریخوالی ده، د سولې خبرې دي. په دغو مسایلو کې حکومت بند پاتې شي دا مسله تر هغو پاتې شو تر څو چې ډاکټر صاحب عبدالله د وزیرانو شورا ته حکم وکړ چې باید د 28 د وګي باندې هغه وویشلی سي، تذکرې وویشلی سي. همدا اوس د ولس غبرګون بیرته راپورته شي. موږ یو ځل بیا ولسمشر سره 2000 موږ کتنه درلودلې، مګر ونه توانېدلو د سره نیغ په نیغه کینو. د ولسمشر په استازولۍ د دوی له لوړپوړو چارواکو سره پارک کې کېناستو. هغوی موږ ته ډاډ راکړه چې د ولس غوښتنې به ومنلی شي، او د ولس د غوښتنو د منلو څخه وروسته به د تذکرو د ویش لپاره لاره هواره شي. مګر دغه ډاډ له بده مرغه تر اوسه پورې هم په لیکلي بڼه باندې نه ده ورکړل شوی ولسته. دا ډاډ لا هم د ولسمشر په خوله او ژبه باندې نه ده راغلی. دا ډاډ د کوم اعلامې له لارې نه ده خپور شوی. ولسمشر او د ده لوړپوړي چارواکي د ولس په وړاندې لا هم ساکت دي. له دې امله ویره شته چې دوی بیا خدای مکه ونه ګرځي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. خیلی وخت کوتاه باقی مانده از این برنامه و خیلی مختصر از جناب مرلای شنواری میخوایم بپرسم که انظر شما بانو شنواری رای حل این مسئله چه هست؟ لطفا کوتاه و مختصر که وقت کم است.
دل هل لاره ده چې اول دغه تخنیکی ستونزې ټوله وارزول شي، او کومه د اداره چې رامنځته شوې د دې لپاره زما یوازې د افغان د کلمې په اړوند ډیر تشویش یاشته یا نشته ولې چې زما ته ډیر مهم دی. هغه ده چې ټول افغانان باید په دې پوه شي چې څه چې د دوی په دغه اداره کې دوی ثبت راجستر ته ورځي هغه ثبتېږي لکه څنګه چې دوی غواړي. یعنی هغه ډیټابیس، هغه سافټ کاپي او هغه هارد کاپي ټول باید په یو ډول ووسیږي. او بل خبره دا ده چې دغه اداره د سیاسي ادارې نه راوباسي، دا یو په یو ملي اداره بدل کاندي چې حکومتونه بدلیږي را بدلیږي. دا باید په دې کې ډیر غټ بدلونونه رامنځته نشي، بلکې ځکه ارشه په افغانستان کې سیاسي شوی از ما هیله ده چې دغه اداره د سیاسي ولکینه
راخلي. تشکر جناب ډاکټر فیض محمد زلاند استاد پانتور و همچنان بشیر بیژن کارشناس مسائل سیاسی زبی احساس فعال بیژن صاحب خیلی مختصر
اجازه ما برای که توطئه ایران و پاکستان نابود شوه، پیروز نشوه، مزدورایش هم خجالت شوه، در گذشته هم نظر دادیم که دو تا راهکار افغان نوشته شوه، در بعدش نام قوم هزاره، ازبک، پشتون، بلوچ نوشته شوه. این یک گزینه. گزینه دیگه ای که نوشته واژه افغان بر رضایت گیرنده تذکره باشه. کس میخواست برایش نوشته شه، کس نمیخواست برایش نوشته نشه. این دو تا راهکاری بوده که ما در بحث‌های گذشته برای که هم ایران و هم پاکستان اراده بسیار شوم و پلید داره، ای باید جلوش گرفته شده.
مجبور استیم بحث را با پایان برسانیم. با تشکر از همه مهمان ها و شنوندای عزیز که در این بحث شرکت کردن، یک بار دیگه میخوام ذکر بکنم که آنچه در این برنامه شنیدید نظریات مهمانای ما و شنونده ها بود، نظر رسمی رادیو آزادی را انعکاس نمیده. من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان حالا با شما خداحافظی میکنیم.
ای خواهر ای افغان.